السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي راډیو ته غواړیاست پر رواني وسات کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي نن د نورستان پر وضعیت خبري کیږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د امریکا ښځینه سناتورانو له ولسمشر بایدن غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشارونه راولي نن په کابل کې د امن جام لومړۍ مسابقه کیږي فرانسه وایي د ایران په وړاندې ممکن ډیپلوماتیک اقدام وسی د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوریت پال ګوندونو ټولو څلورويشتو ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یو طرحه جوړه کړي دغو ښځینه سناتورانو ویلي چې له افغانستانه د امریکا نه ببره وتلو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولي د لیک په یو برخه کې چې دغو سناتورانو پرون باندې لاسلیک کړی راغلي چې د طالبانو مشرانو ژمنه کړې چې په خپله واکمنۍ کې به له ښځو او نجونو سره سم چلند کوي خو دغو امریکایي سناتورانو په خبره طالبان پر له دغه ژمنه ندی ولاړ په همدې حال کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دغو ښځینه سناتورانو خبرې رد کړې او ویل چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي تبدسل کړي چې په کابل کې ځینې ښځینه فعالان وایي چې په هغه لیک کې چې پرون یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت ته سپارلې غوښتنه کړې چې د دغو ښځینه دغه راز د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په اړه باید دغه ادارې خاموش پاتې نسی استرالیا ویلا افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې وره روانه میاشت وسی وزندوله د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي د تر هغه چې په افغانستان کې وضعیت نیو معلوم لا افغان لوبډل سره یو وزنې پلانسوي ټیسټ لوبه زندوي ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدل او ورسره راغلي تحولات د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو خو په افغانستان کې روان نه څرګند حالت په کتو تر هغه چې وضعیت نیو معلوم مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 28 استرالیا سره خپل یوازنی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری ورکړی وو که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ شاهینی اسمایی او د اباسین سپی لوبډلې نن د کابل پر وخت ماپښین په خپلو کې مسابقه لري د دغه فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د لس ورځو لپاره لس لوبډلې سیالي کوي
دغه مسابقه د میوند اتلانو طوفان هریرو شاهین آسمایی او قبان هندوکوش سیمرغ البرز او د اباسین سپی لوبډلو ترمنځ کیږي
د کابل په دغه تورنمنت کې سیالي لوبډلې هغه ټیمونه دي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شامل وو دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لومړی وار دی چې په کابل کې د فوټبال دغه تورنمنت کېږي فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبري دوام کوي فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د نه همکاري په تړاو څنګه اقدام وکړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند آن کلر لژاندر خبریالانو ته ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوي چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي هغه ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوختي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګونه وسی ټاکل سوي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 29 په ویانا کې بیا پیل سي دا خبرې د څو میاشتو تر ځنډ وروسته پیلېږي چې د ایران د می پرمختګونو په اړه په غرب کې اندیشنې ولاړې کړې دي د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول سوي وو د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې خبري وکړې په دې تړاو په یوې خبره سوي لامل کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو سوداګري اطلاعاتو د ځوانانو او سپورت وزیران خوشي سي په سودان کې د یوې پوځي کودتا لاره ملکی رهبری او پرځول سو او چاري د پوزیانو لخوا سنبالی دی چې په سر کې دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بیو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. د اوپیک دیارلس غړي هیوادونو او لسو شریکانو یې پرون هغه پریکړه تایید کړې چې په جولای کې ورباندې هوکړه سوې وه او له مخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د 400,000 بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دا دلیل راوړي چې دا اندازه تولید د تیلو بازار ثابته ساتي او د مصرفونکو لخوا د تولید په اړه ډاډ زیاتېږي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بیې تر ډېره لوړې سوې دي. تمه ده د اوپیک پلاس سازمان بله غونډه د دسمبر میاشتې په دویمه نیټه ترسره سي. معلومه نه ده چې هلته به د تیلو د تولید د زیاتېدو په اړه کومه پریکړه کیږي او که څنګه.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو. هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتګ سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي. خونځي پکې په ډېرو سیمو کې نشته. همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. وچې په افغانستان کې په تیرو دوه نیمې میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل. دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی او له نیکه مرغه دغلته د نورستان لپاره ټاکل شوي والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده. راسره دی په دې خپرونه کې همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخانی رئیس مولوی امان الله عنایت الرحمن هم راسره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو. همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کیدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کیدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب تاسو او مولوی صاحب تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم خپرونې ته ستړي مشئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی که تاسو راته لومړی دا ووایئ چې اوس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی وضعیت څنګه دی؟ څه ستونزو سره مخ یې او څه کارونو ته مو نیت دی؟
اجمل خان صاحب تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نو اورېدونکو ته هر څه نمخې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنی او صابلوګره ولایت دی. دلته د ژمي په راتګ سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او ان شاء الله چې موږ به خپل ټول توان سره د خپل ملت خدمت کوو.
ډیر زیاته مننه مولوی صاحب. وړاندې به بحث کوو. زه به له مولوی صاحب او امان الله عنایت الرحمن هم یوه پوښتنه وکړم، بیا وروسته اورېدونکو ته هم شمیر اعلانوم چې هغوی هم کیدلی شي چې خپلې ستونزې په مستقیمه توګه شریکې کړي. بحث به کوو د نورستان په اړه باندې. ښاغلی عنایت الرحمن، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې په تېره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادېږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د مګه د ریپورټونو هره ورځ موضوع وه. په تېر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و. د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. جناب اجملان صاحب محترم، جناب درون میلمه زمونږ وادي صاحب د نورستان ته او اوریدونکو ته ټول سلامونه د طرف نه سلامونه احترامات تقدیم دي. سلام او عزتمن لره واقعا نورستان ولایت غریزه ولایت دی او ستونزې پخوا هم ډېرې وې، البته د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، بیا بالخصوص د ژمنۍ موسم کې د خلکو ستونزې، د تګ راتګ، د لارې بندېدل، دا همیشه به موجودې وې. له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو، نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې. اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو تر څو دغه مؤسسه لرې شي او د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي، خو موافق شوی نه ول. نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی. اکثرو ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي، او همدارنګه کیفیت د دواګانو هم ډېر ټیټ و، حتی دواګانې نه رسېدې. دا شپږ میاشتې وروستي وختونو کې مطلق په کلینیکونو کې به دوا نه وه موجوده. خلک عموما ستونزو سره مخ و، نو د حل لارې چارې ډېرې مشکلې وې چې سړی ترلاسه کړي. داسې نوې نظام راغلی دی امارت اسلامي، په دې برخه کې به څومره توانمندي ولري چې هغه قرارداتي ونیسي، د هغې څخه دغه ضایع شوي معاشونه جبران کړي، او همدارنګه نوې قرارداتي پیدا کړي چې دغه ټول کلینیکونه بېرته فعال شي او ډاکټر صاحبان بېرته خپل وظایفو ته راوګرځي. دومه مسله چې تاسو یادونه وکړې قدره، هغه مسئله د معلمینو او د مکاتبو دی. له بده مرغه مکاتب د پخوا راهیسې داسې ساتلې شوې وې چې فقط یو تشکیل په حیث باندې، چې هلته یو تشکیل موجود وي، معلم د معاش واخلي خو په خپل کور کې، نو تعمیر دې جوړ شي خو استفاده ترې ونه شي. نو دغه ډول ستونزې موږ همیشه مرکزي حکومت څخه سره د مغه وخت سره شریکي کړې وې، کو کوششونه روان وو. اوس هم ان شاء الله العزیز زه مطمئن یم چې امارت اسلامي چې په ټولو ساحاتو باندې حاکمیت لري، نو پخوا به هغوی دغه ستونزې بیانولې، امنیتي ستونزې بیانولې. اوس دغه امنیتي ستونزې وجود نه لري. خدای تعالی دې وکړي چې دغه معارف څنګه چې په نورستان ولایت کې پخوا ترې شکایت کېده ډېر فعال شي. او عیني شکل باندې زه د دلارو سوزي هم غواړم چې یادونه وکم. د نورستان ولایت جغرافیایي جوړښت ډېر پیچیده دی، البته دول سوالیانې شرقي نورستان طرف ته، لکه برګمټال او کامدېش ولسوالۍ چې هغه د پاکستان او د چترال سره وصل دي، همدارنګه غربي نورستان چې درې ولسوالیانې دي، منډول، دواب، نورګرام، چې پنجشیر او لغمان او یو څه ساحای د ننګرهار سره وصل دی. نو د دې مرکزي ادارې ته، لکه ولایت مرکز ته، تګ راتګ ناشونی دی. دغه دوه دغه پنځه ولسوالیانې د بل ولایت ته په تګ باندې بیا داخل د مرکز ته کیږي. نو زمونږ خواهش همیشه دپاره دا و چې باید دغه ولسوالیانې سره وتړلی شي. که چیرې دغه ولسوالیانې ونه تړل شي، نو اداره به هیڅکله ونه شي کړی چې محلي ادارات چې هغه ولسوالیانې دي پوره تر کنټرول لاندې او نظارت لاندې ونیسي. دا چې اوس کارونه یو څه روان هم وو، فکر کوم چې د تتین کوډر سرک یو څه حصه وصل شوی دی، خو هغه شانتې معیاري نه دی چې عموما موږ د ترافیکو وړاندې هغه پرانستې اعلان کو. طبیعي خبره ده چې موټرانو تګ راتګ به مشکل وي، بیا بالخصوص د ژمنۍ موسم کې، چون هغه په غره باندې اوړي، په کندو باندې اوړي، هلته طبیعي خبره چې واورې به هم ډېر وریږي، خو فعلاً دپاره د تګ راتګ دپاره مساعد نه دی، ولې وصل شوی دی. خو زموږ خواهش هم د امارت اسلامي د حکومت څخه او همدارنګه د ولایتي ادارې څخه دا دی چې د دغه ولایتونو په وصل کولو کې او په معیاري کولو کې نو څنګه چې دی رمن دی همدغه شان رمن پاتې شي او هماغه شرکتونه چې په دې ساحو کې کار یې کړی دی نو هغوی باندې دا عملي کی چې هماغه معیار او هماغه کیفیت سره چې دوی قرارداد کړی دی په عملي توګه باندې په ساحه کې تدبیر کړي دغه پروژې. بله پروژه چې هغه ډېره مهمه پروژه ده هغه هم کامدیش او برګمټال وصل کوي هغه د پپړوک پارون سړک دی. اگر که د پپړوک پارون سړک وصل کېدل هم شونی دی خو معیاري کېدل یې ضروري دي. داسې سړکونه چې وصل شي فقط مرکزي حکومت ته قناعت ورکړل شي چې دا وصل شو وروسته ولسونه بیا ستونزو سره مخامخ وي دغه بیا حل لاره نه لري. زه مثال د منډول سره یادوم منډول فی کیلومتر $2,02,000 باندې قرارداد شوی وو ولی هغه مرکزی حکومت ډیر ناقص تسلیم شو چې په دې وخت کې منډول خلک دغه سړک نه اعظمي استفاده نشي کولی. موټروانان پتنګ دي خلک پتنګ دي لارو کې موټران چپه کیږي موټران خرابیږي یو عالم ستونزو سره مخامخ کیږي. عین شکل باندې موږ کوم سړکونه چې ولسوالیو ته وصل شوي دي یا همدارنګه کلیوالي سیمو ته تللي دي نو دغه سړکونه عموما دغه ستونزې لري چې بیا بیا ترمیم ته اړتیا ده. نو که چیرې دغه سړکونه په هماغه وخت زمان سره په عالي کیفیت باندې جوړ شوی وی یو څه موده زمان به قابل د استفادې وی خو ولې له بده مرغه د جوړېدو سره سم بیا هم د قابل د ترمیم به و دغه سړکونه. نو الله تبارک وتعالی دې وکړي چې دغه ستونزه عموما کې حل شي او نورستانیان د یو ښه ژوند خاوندان شي. البته نورستان ولایت ډیر سرسبز او ډیر ښکلی ډیر ښایسته طبیعي مناظر لري همدارنګه لوی معدنیات هم لري. داسې معدنیات چې هغه د ټول افغانستان لپاره کفایت کوي که چیرې افغانان د نورو دنیاوالو نه پیسې ترلاسه نه کړي یوازې د نورستان معدنونه خپل کنټرول کې ونیسي زه فکر کوم چې همدغه بودیجه به کفایت وکړي د ټول د افغانستان لپاره. او بله مسله چې د ځنګلونو دی نو ځنګلونه البته پخوا هم کچاخ کېدل نو اوس هم چې کوم دی نو بعضې ساحاتو کې موږ وینو چې موټران چاتراش باریږي او ښکته روانېږي. البته دا هغه چاتراشونه دي چې مخکې ډیرې شوي دي او زه د دې خبرې هم شاهد یم چې نورګرام ولسوالۍ کې څه ارې غرونه ته پورته شوي وو. خدای تعالی دې خیر ورکړي جناب واري صاحب ته هغه وخت کې ځالته ما حضور درلود ورته امر یې وکړ چې د خلکو موټران ودرولی شي. البته موټران ودرولی شوي دي که دغه قانون همیشه دپاره پلي پاتې شي انشاءالله العزیز ځنګلونه به ډېر محفوظ پاتې شي.
ډیره زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډیرو ستونزو سره مخ یې زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه او نوي مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپله تبصره ووایي بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تېرې ادارې پاتې وي د هېډ موسسې په دې ولایت کې هیڅ کار نه وکړی بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بین المللي موسساتو نه دوی ته ورکړل شوي وي هغه یوه هم نورستان ته نه ور رسېدلې او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاط شوي دي دوی ته نه دي رسېدلي. مونږ چې کله نورستان ته راغلو نو دغه مشکل مو درک د مرکز سره مرابطه وکړه د ستامې وزیر سره ملاقات وکړه او خپل اداره مو ورولېږله چې د ټول مشکلات سره شریک کړي. نو له هغې نه په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤولین دلته دي هغه باید تعقیب شي ونیول شي او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړي دغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي او ترنوالي ته معرفي شي چې له دوی سره قانوني چلند وشي. نو له هغوی سره زه مسلسل په رابطه کې یم خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویډن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده یو الحمدلله یو میاش کېږي چې راغلی دی د نورستان ټولو برخو ته، یو واړو ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي، دواګانې را رسولي دي، کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي، ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نورو نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي، له هغو سره مې مرکز خواته تللی، ملاقاتونه مې وکړل، یوه مې دې ته تشویق کړی چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي. نو الحمدلله موږ سره پوره وعدې وشولې او د سویډن کمیټې مشران راغلي وو دلته دوه ورځې مخکې له موږ سره په ولایت مقام کې د هغوی مجلس و، او هغوی پوره وعده راکړله چې موږ موبایل ټیمونه هم برابر کړي دي، درې ټیمونه فعال شوي دي او باقي مانده پنځه ټیمونه نور هم موږ نورستان ته را رسوو، او ټول غټې شفخانې او کلینیکونه ټول اکمال شوي دي. د صحت په بخش کې انشاءالله موږ مشکلات حل کړي دي او نور هم متوجه یو چې په کوم ځای کې څه حادثه پېښه نه شي. او بل جناب عنایت الرحمن صاحب د تعلیم تربیې په باره کې وویل، تعلیم تربیې مشکلات خو نورستان ولایت چون یو غنی او لوی پروت او صاحب العبور هغه د ولایت ده او مشکلات پکې ډیر دي. خو الحمدلله د کومې ورځې نه چې موږ راغلي دلته اولینه اداره چې موږ فعاله کړې ده هغه تعلیم تربیې اداره ده، او ټول مکاتب مو شروع کړي دي، د استادانو ته مو معاشونه اجرا کړي دي، او د دوی د مشکلاتو په حل کې مو له دې جنه تر کابله پورې تر خپلو مشرتابو پورې د مشکلاتو غږ رسولی ده. نو مکتبونه اوس په فعالیت باندې لګیا دي او فعالیت روان ده، او د مزید مشکلاتو لپاره ان شاء الله مونږ له مرکز سره په رابطه کې یاله ته امید شته چې د ژمي پر رسیدو سره د دوی دغه درسونه چې د کال اخر ده درسونه ختميږي او ادارې به فعالې وي. ان شاء الله تعلیم تربیه په باره کې کافی توجه ده او مشکلات حل شوي دي. راغلو د لارو په مشکلاتو کې دا خو یو غټه ستونزه ده، نورستان ولایت نسبت ټول افغانستان ته د ډیرو زیاتو اولیه سهولتونو نه محروم پاتې شوی ده. په دې شل کاله کې بالکل خدمت نه ده ورته شوی، او کومې پروژې یا کوم بین المللي همکاران چې دلته راغلي دي او پروژې راوړي دي هغه په داسې کیفیت باندې کار شوی ده لکه مخکې مولوی صاحب هم اشاره ورته وکړه چې هغه د دوی د پروژې د ختم سره د پروژې سر بیرته له منځه تللی ده او هغه بیرته ترمیم ته ضرورت درلوده. نو کار په مکمل ډول باندې بې کیفیته شوی ده او په ډیر زیات انداز باندې اختلاف شوی ده په پروژو کې. موږ چې راغلو پارون ته چې راورسېدلو یو د تین کوردر سره کوچې هغه باندې کار روانو، په اوله ورځ باندې د انکشاف جهاد د ریاست سره ما د سرکونو موضوع مطرح کړل چې د سرکونو کار ونه درېږي او کوم شرکتونه چې دلته کار یې کاوه هغو ته یو ډاډ او اطمینان ورکوي. د امنیت په باره کې د هغوی د خپلو پروژو د پرمختګ په باره کې موږ ورسره پوره همکاري یو. نو هغه سرک کار موږ جاري وساته، الحمدلله هغه سرک وصل شوی ده. نو په دې نږدې ورځو کې به د فعالیت لپاره ان شاء الله افتتاح شي او د خلکو تګ را تګ ور باندې شروع شي. چون ژمی را روان دي دلته وری ها د واوري کې نو کېدای شي دومره په دومره کیفیت باندې بنوي چې د عام موټر تګ را تګ ور باندې وسی، خو اقلا نه تګ را تګ لپاره دغه سرک وصل شو د مرکز سره. او بل سرک چې د مرکز پارون نه شرقي نورستان ته د پپلوک د لارې نه وصل کیږي په هغه باندې ولایت د شرکت او د خلکو په همکاري باندې موږ کار باندې جاری وساته. چون دغه پیسې باندې وزارت کې باندې هغه نه راوتل، نو موږ هغه کار په خپل باندې شروع کړ، خپل د انکشاف جهاد د ریاست مټ باندې ما کار شروع کړ. هغه کارم ډیر کم پاتې ده، خو واوري را ووریدلې نو هغه کار فعلا توقف شو. ان شاء الله د پسرلی به اول دغه سرک موږ وصل کوو او موږ پوره امادګي وسلرو. لدین یو خاطه موږ د سرکونو د مشکلاتو لپاره کابل پایتخت سفر درلوده، هلته مو د انکشافي جهات ریاست او وزارت او د فایده امنیت د وزارت سره او همدارنګه د شرکت ملي سره مو د نورستان د سرکونو مشکلات په پوره ډول باندې مطرح کړل او د غوی توجه مو مکمله نورستان ته راوړه. ولا الحمدلله نن موږ د انکشافي جهات د وزارت نه یو هیئت په پارون کې درلود چې راغلی وو، هغوی ته مو ټول د ولایت مشکلات مو سره مطرح کړل، هغوی خپله ولیدله. د فائدانه وزارت مرستیال محترم موری فرید صاحب هغه هم په همدغه ورځ دوه کې د موږ خواته سفر لري، ما هغه ته دعوت ورکړ چې نورستان ته راشي، د نورستان مشکلات له نږدې نه وګوري. د شرکت ملي سره مو هم د نورستان په سړکونو باندې پوره مجلس درلود. نو درې واړو ادارو پوره ډاډ او اطمینان راکړ چې انشاءالله چې کارونه شروع شي، اول سر کې به د نورستان په سړکونو باندې کار شروع کړو. درې سړکونه مو په یوې ته په عمده سړکونه مو په لیست کې ورکړل چې یو د بریکوټ نه تر برګي مټاله پورې دا چې کامدیش ولسوالیم پکې پرته ده، او بل د اسدآباد نه تر پرونه پورې چې دا د نورستان مرکزی سړک ده، او بل د غربي نورستان چې د لغمان نه ورختلی سړک ده چې درې واړه ولسوالۍ پکې راځي. نو د درې واړه سړکونو په باره کې مو تفصیلي مجالس د امارت اسلامي د مربوطه ارګانونو سره وکړل. نو یو ډاډ او اطمینان راکړ چې کارونه شروع شي، انشاء الله موږ به نورستان په اولویاتو کې نیسو.
والي صاحب وبخښئ، دا د ځنګلونو موضوع ته کرار شو. په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم پخا خپرې شوې وې په دې ټولنیزو رسنیو کې، چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي، او ځینې رپورټونه هم داسې وو. ځنګل وهنه نورستان یوازینۍ سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري، او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري، په ځانګړې توګه د طالبانو پر راتګ زیات شوي دي. د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به خان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوا نه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ و. موږ په هغه باندې مکمل خپل راپورټ نشر کړ. مطلق په نورستان کې د ځنګلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره یو فیصد هم څوک نشي ثابتولی. موږ ټولو امنیتي پوستو ته مکتوبونه لیږلي دي، او هغوی ته ویلي دي چې د ځنګلونو او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې ووهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې موږ په هر امنیتي پوستې ته ورځي هغه موټران ته درول کیږي. د زراعت د ریاست له خوا نه هغه ورځي چې کیږي که چېرته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي، که نوی لرګی چا وهلی هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي، او هغه لرګي هم ترې ضبطیږي. د ځنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کوم ویډیو چې خوره شوې ده هغه د 2009 کال ویډیو و چې خوره شوې وه. فعلا امارت اسلامي د ځنګلونو په باره کې جدی متوجه ده، او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي. دا د انتقال خبره مخکې چې مولوی صاحب ورته اشاره وکړه، دا د نورستان په ساحه کې نه ده شوی، که چیرته په بل ځای کې شوی لږ نه بل ولایت کې وي معلومات نه لرم. په نورستان کې په قطعي ډول باندې د ځنګلونو ویل انتقال هر څه باندې پوره اطمینان ورکوي ټول ملت ان شاء الله.
ډیر زیاته مننه. زه اوریدونکو ته هم شمیرې اعلانومه، په ځانګړې توګه هغه اوریدونکي چې په نورستان کې اوسیږي او یا د نورستان په اړه معلومات لري، موږ سره د نورستان والی حافظ محمد آغا حکیم چې د طالبانو د حکومت لخوا هلته والی دی، او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن میلمانه دي، او د نورستان ولایت په وضعیت غږیږو. اوریدونکي کولای شي چې موږ ته په لاندې شمیرو باندې زنګ وهي: 00420211251. بل شمیره مو ده چې دا واتس اپ سره هم تړلې ده، یعنی هم په مستقیم زنګ وهل کېدلی شي، هم اوریدونکي کولی شي چې د واتس اپ له لارې په همدې شمیره زنګ وهي. هغه دا ده چې 00420211251. نو یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی، نورستان ولایت په مسایلو باندې غږیږو. مهرباني وکړئ. ښه، دا اوریدونکی خبرې کول نه غواړي، یو بل اوریدونکی به راواخلو دې پر ځای. مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستلی مشی
تاسو ته دا خیر اوس تاسو ته ګران ملما ته وعلیکم السلامونه وایم. او دا کوم هغه چې وی کنه چې ځنګل دا د 2010 کال او دا د 2010 کال نو دا اوسنی جده ده کنل د خو عام خلکو په باندې زونه باسونه وکړ او سونه ویډیوګانې نشر کړې چې سمره چیغې وکړلې دی او په کې دا خو دا اوس د دوه شتونه را دی غړه دا کار شوی.
دا به کنړ کې تاسو وایئ که په نورستان کې؟ مننه د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کله د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کنړ له چارواکو سره هم بحث کوو. بل اوریدونکي ته ورځو له ده به واورو خپرونې ته ستړي مشئ غږ مو خپرېږي. موږ د نورستان ولایت باندې غږیږو. والي صاحب په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی چې وای د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې هم نه دي پرانستل شوي. په نورستان کې پارون کې د نجونو یوه لیسه وه، همدارنګه څو ښوونځي و نور. دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعیا لرئ ورته چې دغه ښوونځي بالاخره پرانیستئ؟
جناب خان صاحب، هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده، اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري، بلکې بعض شرایط دي چې هغه شرایطو ته موږ په انتظار یو چې هغه شرایط اماده شي. د بین المللي ټولنو سره هم په دې باره کې رابطې شوي دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصولو مطابق چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات چې حل سي، نور د نجونو د تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي ښوونځیو ته اجازه ورکړل شوې ده او ثانوي ته به انشاءالله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق انشاءالله موږ امادګي لرو چې هغوی کله هم اجازه وکړه امادګي ورته لرو انشاءالله شروع کوو. به
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لیدل شوې ده. د نورستان نام ډېر مخکې څو رپورټونه داسې وه سره له دې نه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړې ده، بخښنه یې کړې ده. داسې رپورټونه شته دی چې یو نیم ځای د پخواني حکومت چارواکي په ځانګړې توګه هغوی چې په امنیتي ادارو کې کار کوه دا د ځایي طالبانو لخوا ځورول کېږي، کړول کېږي، بندیانېږي. د دغسې پیښو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
د پیښو په باره کې به دومره وایم هم صاحب چې موږ خپلو ټولو منصوبینو ته، خپلو ټولو عسکرو ته دا جدي حکم کړی ده. زموږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې انشاءالله سل په سله هغوی اطاعت کوي. داسې پیښه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوې، نه چېرته درج شوې په امنیتي ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي، بلکې ټول له موږ سره همدلته په ولایت کې چې کوم اوسېږي په ولایت کې را سره اوسېږي او کومه ته چې ضرورت ده هغه خپلو کارونو ته هم رابطن شوي دي. نور په نورستان کې داسې پېښې نشته او په نورو ځایونو کې زه معلومات نه لرم، خو په عموم کې د اسلامي امارت د مشرتابه چې کوم هدایت دي د هغه هدایت مطابق هېڅ چا ته هم څه ضرر نه ده رسېدلی.
والي صاحب، بله پوښتنه د ماده ده، دغه پوښتنې دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وخت بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بله پوښتنه د ماده ده چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیلو ولایتونو کې خود استی حاکم دی، فعال دی، خو محکمې لا هم نه دي فعالې، لا هم د خلکو قضیې د محکمو له لارې نه حل کېږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپله خوښه باندې یو سړی رانیسي که غلی په هماغه ځای کې سزا ورکوي، یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوې عملي کېږي. محکمې څومره فعالې دي په نورستان کې د تاسو چې یو څوک غل وي، مجرم وي، بل جرم یې کړی، قاضي ته ودرېږي، محکمې ته راشي، د محکمې د حکم له مخې بیا هغه حکم عملي شي؟
جناب خان صاحب، نورستان کې په وواړو ولسوالیو کې زموږ ابتدایي محکمې فعالې دي. داسې هېڅ پېښه منځته نه ده راغلې چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه په هغه کې تدخل کړی وي یا په هغه کې فیصله کړې یا چا ته جزا ورکړ شوې وي. په ټولو اوو واړو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي او هر ستونزه چې راځي کاغه د قومندانۍ د امنیې هم فعال دي. هر ستونزه چې راغلې ده د موږ محاکمو ته تللې، د محاکمو له لارې نه په اصولي ډول باندې تعقیب شوې ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلې موږ ته انشاءالله.
مننه حافظ صاحب. یو اوریدونکی په تماس کې دی، د بره واخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي غږ مو خبرېږي.
السلام
مهرباني وکړئ. دی اوریدونکو غږ ما ته ښه نه راځي. مولوي صاحب عنایت الرحمن، پخوا داسې شکایتونه و په نورستان کې د څو ولسوالیو خلکو شکایت کوه چې دغه پارون دا د مرکز شاوخوا پرتې ولسوالۍ او خپله پارون د دغه ولسوالیو سره تبعیضي چلند کوي، د پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت په اړه باندې راته ووایه چې دا څومره پر ځای وو او اوس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب جهان صاحب، محترم، د تبعیضي چلند په هکړه باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتي وو هغه وخت زمان سره، کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې، نو یوه ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې اولسونو څخه نه پوښتلې کېده. دغه بودیجه مرکزي وه او په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزي حکومت ته یا محلي حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به مقاماتو کې وو، هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به یې ونیولې، په پلان کې به ونیولې او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب والي صاحب څخه او بیا مرکزي حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنی پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې په ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو
مننه مننه مولوی صاحب، بیرته بیرته راشو. یو اوریدونکی په سختۍ رخ شوی دی
ترڅو د ټولو ولسوالیو ته دغه ساحه هم ورسیږي.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی رخ شوی را سره مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي، غږ مو خبرېږي.
سلامونه، به هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغو مرستې وضع شوي دي، هغه مرستې د هغو خلکو ته نه دي رسېدلي. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي، ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه د دوی لخوا زورو کېږي نو کېږي د داعش په بانه ده، اوس هم په زندان کې.
مننه. موږ سره خو ګورئ، د نورستان والي صاحب دی، دی یوازې د نورستان په استازولۍ دستي خبرې کولای شي. کېدلی شي همدا پوښتنې ورنه تکرار کړئ. تاسو غږ مخپور شو په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اورېدلی وي. بیا به م حافظ صاحب که په څه تبصره لرله، همدا پوښتنه دا د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. خو یو بل اورېدونکي هم راخلو وروسته که دوی بیا څه تبصره لرله. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
خیر شروع. السلام علیکم، زه جمیل رحمان په خپل وار تاسو ته او مولوی صاحب عنایت الرحمان ته سلامونه وړاندې
کوم. مهرباني وکړئ.
وانده شروع. دا نورستان کې دا ابتدایي پروژه د اقرار برنامې بعضې پروژې شروع شوې. هغه
غږ مو قطع شو. مهرباني.
محمد رسول دی پکتیکان زما نظر دی اسلامي امارت دی جنگلونو دی وحانی په کار باندې د ځخپل پکتیکا کې شاهد یم. 13 ورځ دی افغانستان اسلامي امارت دی زراعت ریاست دی.
د دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو. موږ د اوریدونکو ټلیفونونه پای ته رسوو. متاسفانه په ټلیفوني کرښو کې څه ستونزه لرو، د اوریدونکو خبرې نه بشپړېږي. والي صاحب، دا د هلمند نه یو ورور زنګ وهلی و د مرستو د ویش په اړه. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي، بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي. په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي، تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس درغځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا؟
الحمدلله د موږ پراتګ باندې نن هم تر دغه موسسه چې لنګستان سره یا د افغانستان نور ولایتونو سره کومکونه کول هغه مسلسل جاری موږ ساتلی دي او له ټولو بینالمللي موسسو سره په رابطه کې هغوی ته مو دعوت هم ورکړی ده. موږ یو عمومي مجلس ورسره درلودو په ننګرهار کې د یو این په شمول باندې څومره بینالمللي موسسې د ټولو سره هم تفصیلي مجلس وکړو. د ولایت د فقر او د مشکلاتو په باره کې مې هغوی ته پوره معلومات ورکړل. دغه کومکونه دلته مسلسل ویشل کېږي او دا کومه ستونزه چې د هلمند ورور وویلې دلته 1% هم وجود نه لري. د انکشاف دهات د ریاست د خوانه د کومه موسسه چې دلته توزیع کوي هغوی خپله سروې کوي. د موږ د انکشاف دهات ریاست فقط سرپرستی کوي په توزیع کې مې هغوی یا موسسه خپله راځي توزیع کوي. د موږ د ریاست د خوانه سرپرستی ورسره وي. نو داسې تبعید بالکل نه ده شوی چې دا د امارت سړی ده او دا د پخواني نظام سړی ده، بلکې دا مرستې په مساویانه ډول باندې په عوامو باندې وشل کېږي. د امارت خلکو ته 1% هم نه دي توزیع شوي. مرستې هم جاري دي او توزیع په شفاف ډول باندې د خپلو ادارو لخوا نه کېږي، عوام توزیع کېږي.
مننه والي صاحب. زب له تاسو نه بیا ورسته په مولوی صاحب عنایت الرحمن هم په دې تفسیره وکي و بل پښتنه وکم. نورستان ته د خغلی غنی د حکومت پر مهال باندې د ملی پارک نوم ورکړل شو. له دې سره یو لړ امتیازات هم شامل و. که څه هم زه فکر نه کوم چې نورستان ته هغه امتیازات برسېدلي وي، خو دا یو پلان و، یوه طرحه وه چې له مخې نورستان تا یو څه پاملرنه هم زیاتېدله، عوایدې کورنۍ هم زیاتېدل، د خلکو ژوند او سیل او سیاحت او دغه شیانو پکې وده کوله. اوس چې په افغانستان کې نظام بدل شوی دی، تاسو د نورستان په اړه همدغې پرېکړې ته ژمن یې چې نورستان به د ملي پارک په نوم باندې پاتې کېږي او هغه امتیازات چې د دغسې یوې پروژې سره تړلي دي هغه به ورکول کېږي؟
جناب خان صاحب، نورستان یو
حافظ صاحب له تاسو واورو بیا به له مولوی صاحب نه واورو.
نورستان یو طبیعي ښکلانه ډک ولایت ده او ښایسته شنه ځنګلونه لري او غرونه یې په شنو ځنګلونو باندې پوښل شوي دي. شنې درې لري، درې له اوبو ډکې دي. حقیقتا یو ښایسته او په ځنګلونو باندې پوښل شوی ولایت ده او قابل دې دی چې دلته باید ډېره توجه وشي او دلته باید ډېر کار شوی وای. دلته باید سرکونه جوړ وای، دلته باید غرونو ته سرکونه جوړ شوی وای، د بجلی تارونه ځغلېدلي وای او د غرونو کې د رهایش دپاره ځایونه جوړ شوی. خو متاسفانه په تیر نظام کې 1% هم دغه شیونو ته کار نه ده شوی. ملي پارک دوی اعلان کړی و خو 1% هم کار نه ده ورته شوی او هر څه په خپل طبیعي ډول باندې پاتې دي. مونږ دغه موضوع د خپل مرکز سره شریک کړه او د مرکزي سړک په جوړېدو باندې مو ډېر فشار واچو چې مونږ ته دا سړک جوړ شي. نورستان یقینا یو ښایسته ولایت ده چې د ټول افغانستان بلکې د ټول نړیوالو لپاره به یو د سیاحت او د عواید د نورستان ولایت ته یو د عواید یو منبع جوړ شي. زمونږ دا امید ده چې دا ولایت خو دلو خې جوړ کو او ټول هوادوالو او ټول نړیوالو ته د اطمینان ورکو چې نورستان ته راشي او دلته وګرځي، دلته طبيخ کلا او هوانه دوی ګټه واخلي.
مننه مولوی صاحب. د تاسو تبصره مې مولوی صاحب نه ترحمان د تاسو تبصره مورو.
جناب هان صاحب، محترم، د نورستان ولایت د ملي پارک جوړولو پر اړه باید وایم چې د نورستان ولایت ولس کله چې د افغانستان سیاسي قلمرو کې داخلي ده د هغه وخت باچا لخوا د دغه سیمې د نه ملکیت ستنې کېدو سند ورکړل شوی. هغه وجه دا و چې د ساحل مشران به د خپل ملکیتونو باندې حاکمیت کولو. شخصي په نوم د خپلو ساحو ځنګلونو او د دشتو څخه د سر په قیمت ساتنه کولو او د وخت محاکم او د ملکیتونو د ثبت سندونو تبادله کړي هم دي. د ځایي خلکو شخړې به هم په همدغه شانتې حل کېدلې. د همدې اصولو په بنا اوس هم مرکزي دولت او د ولایت نورستان په حدودو کې د تاسو د آبادی لپاره د خلکو څخه ازمکه په قیمت باندې خریداري کوي. زمنګ تر ټولو لوی اندخنا دا ده چې د نورستان حدود په اړه چې ټول نورستان هم لري په مرور د زمان سره محدود کېدو په طرف روان دی. تیر حکومت غوښتل چې د نورستانیانو شخصي ملکیت سلطانی کړي او د خپل شخصي منفعت ترې واخلي. په همدې خاطر دغه ځای ملي پارک په نام باندې اعلان کړ. تر ډېر زیات مصارف هم په ځان باندې ومنل. خو متاسفانه لکه څنګه چې جناب والي صاحب بیان وکړ، هلته هغه شانتي کار ونه شو. زه دا وایم که چېرې مرکزي حکومت په واقعي توګه باندې د دې ځای په اوسېدونکو باندې ترحم اراده لري او هوډ لري، لومړی د عمومي سړکونه وصل کړي، برېښنا بندونه چې ډېر زیات سرشار سیندونه لرو، البته فقط ضرر موږ ته رسېږي، هغې باندې بندونه جوړ کړي، برق جوړ کړي، ډیمونه جوړ کړي، او همدارنګه په غرونو کې ډېر مختلف نوع ونې لرو او ډېر حاصل خیز ونې لرو او ډېر زیباتري ونې لرو. څنګه چې جناب والي صاحب وویلې، د دغې ونو چې مختلف نوع ونې دي او مختلف نوع میوجات سره دا پیوند خوري.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکو هم راخلو، خبرونه ورورو راټولو، سلامت اوسئ. وروسته بیا هم درته راځو، د تاسو وروستۍ تبصره به مخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی را سره د واتساپ له لارې په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو وایي. موږ سره د نورستان والي صاحب او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس صاحب میلمانه دي په خبرونه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
لمړی تاسو ته بیا د آزادی راډیو اوریدونکو ته او جناب والی صاحب ته او مولوی صاحب نعت الرحمن ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام نظام د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی یم. او والی صاحب ډیر خو خبرو ته اشاره وکړلې. زه خپله د تتین صاحی اوسیدونکی یم. موږ دلته ډیر مشکلات لرو. مخکینی حکومت هم موږ سره د مور او میری چلند کړی دی، موږ ته پاملرنه نه ده کړی. لومړی مشکل خو دا د سړک مشکل ده چې موږ کله پارون ته ځو، مرکز ته ځو، نو لومړی لغمان ته، بیا ننګرهار، بیا کونړ او بیرته بیا پارون ته رسیږو. دا زموږ عمده مشکل ده چې زموږ دا سړک دې زر تر زره جوړ شي. اگر که وصل سوی ده او کیفیت یې دومره په اندازه نه ده چې ګډه ترې ډېر واخیستل شي، ډېر بے کیفیته دی. او دویم د صحت بخش کې موږ مشکل لرو چې درې څلور کاله کېږي زموږ یو کلینیک ته جوړ شوی دی، خو لا هم ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. ټیکاداران یې تښتېدلې دي او کلینیک چې دی اوس همداسې شرط پروت دی، لا ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. د دې باره کې موږ جدي غوښتنه د مرکزي دولت نه غواړو. وسلام.
مننه. دا د وروستي اوریدونکي ټلیفون و. والي صاحب حافظ محمد آغا حکیم به د ده سوالونه اوریدلي، جوابونه به ورته وایي. بیا یو پوښتنه به ته نظام وکم. والي صاحب، تاسو که د دغه اوریدونکي په خبرو هم تبصره لرئ دام راته وایي. او یوه پوښتنه زه دا لرم چې په افغانستان کې د نظام له بدلون نه وروسته یو ډول ویره خپره ده. خلک طالبان مخکې له دې نه دا شل کاله په غرونو کې و یا په اطرافي ساحو کې و. دغه خلک چې د پخواني دولت تر په سیمه کې اوسېدل، دوی ډېر ورسره بلد نه دي، ښایي د ویرې احساس ولري، ځینې له ځینو پیښو سره مخ کېږي، وهل ټکول، شکنجه، داسې رپورټونه هم شته. لنډه پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک وسو غواړي چې په کابل کې لاړ شي، د نورستان سیل وکړي، سیاحت وکړي په دغه اوسنۍ ورځو کې، آیا فکر کوئ چې دا مسونه ده ورته کولی شي نورستان ته لاړ شي، هلته وګرځي، هلته کینی، هلته د نورستان ښکلا ننداره کړي، یعنی سیلانان درتللی شي که نه؟ او همدارنګه که د دغه اوریدونکي پوښتنو ته هم څه ځواب لرئ، مهرباني وکړئ.
هم صاحب مننه. د دې اوریدونکي سوال په جواب کې دومره ووایم چې دا سړک موږ په ډېر کوشش باندې وصل که، او کیفیت خو یې طبیعي ده چې کیفیت به ډېر ضعیف وي، ځکه دا د تېر نظام په وخت کې دا قرارداد شوی ده. په تېر نظام کې چون دا پروژې ټولې د غلو او د اختلاسګرو په لاس کې وې، نو مکملا ټولې پروژې بې کیفیته شوي دي. نو موږ به انشاءالله له دې نه بعد کوشش کوو چې د دې سرکونو کیفیت له خپلو مربوطه مراجعو سره په رابطه کې شو، یا د بنونیو ټولنو سره چې موږ دا سرک با کیفیت کړو او د پخېدو کوشش وکړو. د تیر نظام په دوران کې چې کومې پروژې کار شوي دي په ټول افغانستان کې هغه 10% کیفیت هم نه لري، او ټولې شخصي جبونه د تللې دي. د ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په نورستان کې تر نورو نه ډېره موجوده ده. ځکه نورستان یو لري پروت ولایت ده، نه داسې چا سرپرستی د پروژې کړې ده او نه چا کیفیت کتلی ده او نه دا خلک په کیفیت باندې پوهېږي. دغه ستونزه موجوده ده او موږ ورته متوجه انشاءالله اسلامي امارت په ټوله توجه باندې د هیواد پرمختګ او د پرمختیایي پروژو ته ژمن ده او ورته متوجه ده انشاءالله چې ټول به او د کیفیت به انشاءالله وروسته له دې نه موږ ټول ملت ته ضمانت ورکوو چې د یوې روپۍ د اختلاس سوال به هم نه پکې پیدا کیږي. او راغلو ستا د سوال په جواب کې چې طالبان راغلي دي، ویره ده، وهل ټکول دي، زه به دومره اطمینان درکړم چې زه له کومې ورځې نورستان ته راغلی یم. دا یو هفته کېږي چې هوا لږ یخه شوې ده، د سیاحت راتګ لپاره به آماده نه وي. خو مخکې له دې نه هره ورځ 40 موټره، 30، 40، 50 موټره له هلمند، له هرات، له قنداره، زابل او غزنی او کابل او د ټول افغانستان نه سیاحان را روان وو. او دلته به د چمنونو کې خیمه وهلې، او د موږ په دفترونو کې حتی په هوټلونو کې به جای نه وو. او سل په سله د امنیت هم ډاډ ورکوو، او نه ویره شته، نه وهل شته، نه ټکول شته. انشاءالله داسې یو راپور به هم څوک په مثال کې پیش نه کړي چې نورستان ته څوک راغلي یا څوک چا سره بد چلند شوی. بلکې موږ خپلو ټولو امنیتي ارګانونو ته دا هدایت کړي دي چې سیاحان راځي حتی په خپلو مرکزونو په خپلو دفترونو کې به ځای ورکوي چې خلک تشویق شي او د امن او د ډاډ او اطمینان احساس وکړي. نو الحمدلله داسې هیڅ پیښه نشته، او ټول افغانستان له هر ګوټ نه هر څوک راتللی شي. انشاءالله سل په سل امنیت ده او هیڅ مشکل هم نشته.
مننه حافظ صاحب. محمد آغا حکیم، وروسته به یو ځل درته بیا هم راځو، وروستی نظر او تبصره به مو اخلو. تر هغې مخکې به زه له مولوي امان الله عنایت الرحمن نه هیله وکړم چې خپلې خبرې راته داسې په یوه دقیقه و نیمه کې راټولې کې خپله وروستۍ تبصره راته ووایي. مهرباني وکړئ مولوي صاحب.
زما خپل نظر را دی چې جنازواری کې به اوري خو زه دغه کوم کارونه چې ترسره شوي دي هغه واقعا غیر معیاري وو. په هغې باندې موږ هم وخت نا وخت تبصرې به هم درلودلې. نو فعلا دپاره چې نورستان ولس ضرورت لري، ډېر اشد ورته ضرورت دی، هغه همدغه عمومي سړکونو وصل کېدل دي. او د هغې سره سره زمونږ بندونه چې سردار محمد داود خان په وخت کې سرویس شوي دي، شاید جمعابي والي صاحب په جریان کې وي، کلاګوس بند د سردار محمد داود خان په وخت کې سرویس شوی دی، عین شکل د نیو خسته بند په مندول ولسوالۍ کې جوړېدای شي، عین شکل باندې په کامدیش او په برګمټال او په وایګل کې د خسته بندونه جوړېدای شي. موږ سرشار سیندونه لرو، د دې لپاره باید چې پلان کې ونیول شي دغه بندونه، دا باید په بودیجه کې ونیول شي، دغه بندونه باید جوړ شي. د دغه بندونو د جوړېدو سره زه په دې اصرار کوم چې انشاء الله العزیز ټول مشرقي ولایت به رڼا شي، او همدارنګه فابریکې به هم فعال شي. دوهمه مسله، زه د ځنګلونو بیا هم په ځنګلونو راګرځم، هغه په دې معنی چې موږ ډېر ښایسته ځنګلونه لرو، بیا په ځنګلونو کې مختلف نوع بوټي لرو او هغه پیوند کېدای شي. او همدارنګه کم ساحې چې هغه سپیرې شوي دي پخوا، هغې ته دوباره باید نهال غرشامي شي، نوې نهال باید ورته غر شي، او دغه ځنګلونه باید حفظ شي. دغه ځنګلونه یو امانت د خدای دی، او د وطن ښکلا دی، او سرمایه د وطن دی. نو زه انشاءالله العزیز مطمئن یم چې د امارت اسلامي په وجود کې دغه قاچاقبرانو به مخه نیولې کېږي، ځنګلونه به نه وهلې کېږي. خو بیا هم تایید په دې باندې کوم چې دغه ځنګلونه د ساتلو دي، دا یو ملي سرمایه ده. درېیمه مسله چې زه د ځنګلونو په رابطه باندې باید ووایم چې هغه کوم ځنګلونه چې په کوم ساحاتو کې وهلې شوي وو، د هغې په ځای باندې نوې درختې دي باید غرق شي.
مننه مولوی صاحب وخت را پسیرا په تمامې دوه دي
د ټول ولسمه څخه تا دي چې دوی د باید د ادمي کیفیت یعنی د کیفیت بدن د پروژو باندې باید خپل ګویان شي ځکه چې ولایتي ادارې موږ نړیره لري دي چیرې زمونږ ساحې اطرافي دي ولسوالیانې د کلي د بانډو نه وتلې پراته دي نو هر وخت لپاره ولسوال نشي کولی هر وخت لپاره مدیر نشي کولی هر وخت لپاره مامور نشي کولی چې محلاتو کې څار وکړي او نظارت د پروژو وکړي او اکثره پروژې هم د کلیوالي شوراګانو په توسط باندې عملي کېږي که چیرې کلیوالي شوراګانې خپله د کیفیت تضمین لپاره کوشش ونه کړي زه فکر نه کوم چې دغه پروژې به
مننه کوو مولوی صاحب کور مو ودان حافظ محمد آغا حکیم دی نورستان ولایت والی لتا سوم منندویو که څورستې تبصره خبرې لري مهرباني وکي مایکروفون مو په اختیار کړي په مجموع کې څه خبره لري وای مهرباني
هم صاحب زما اخري خبره به تاسو ته د مهرباني ټولنه تداوي نورستان ولایت په دې شل کال کې چې څومره پیسې دلته راغلي څومره پروژې راغلي دي یوازنی ولایت چې دغه پروژو نه محروم پاتې شوی دا حتی په ټول ولایت کې 500 متره پوخ سړک موږ نه لرو موږ تقاضا لرو چې بنمایي ټولنې په آینده کې له افغانستان سره کومک کوي نورستان ولایت باید په اولویاتو کې وي او زموږ پروژو ته زموږ سړکونو ته زموږ بندونو ته دې ټولو ته پراته وجو کې دا شل کال کې نورستان شاته پاتې شوی محروم پاتې شوی دا نو الله پاک دې وکړي چې پاینده کې کومې پروژې راځي نورستان دې په لیست کې وي او په سر کې وي او باقي چې کومې پروژې دلته راځي او د غوډې کیفیت په اړه کې ان شاء الله اسلامي امارات تل په سلجمن ده د پروژو کیفیت ته چاره به خپل د سرپرستی به کوي د غوډې کیفیت به ګوري د خپل انجینرۍ ټیمونو په واسطه باندې باغه موږ ټول وخت وخت باندې سروې کوو چې کوم به ان شاء الله چې تاسو باندې اجازه نه ورکو چې دی ویره په اختلاف هم وسی په پروژو کې په نورو ټولو پرمختیاي کارونو کې دا ما اخیری غوښتنه ده بل ملي ټولنه او ډیره مننه چې رابطه مو وکړه او موږ سره مو خبرې وکړه
الله تاسو سره مننه کوو والي صاحب عبدالرنګ مولوي صاحب عنایت الرحمن نه چې تاسو برخه واخیسته په دې خبرونه کې او د نورستان له خلکو سره مو خپل نظرونه او د نورستان د راتلونکو په اړه خپل خبرې شریک کړي کور ودانې درته وایو دوستانو په همدې ځای د ولایت په ولایت د خبرونه پای ته رسو تر بیا مو په خدای سپارو
ځاړم بابو خان دی ځاړم بابو خان دی پسره دې سنسا مولدا پختنا زلدان لکمشان ځاړم بابو خان دی ځاړم بابو خان دی پسره کا سرشان